نو د هوا حالات مرسی احمد سی وړاندې کوي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوې. نن به په بدخشان کې به آسمان به وریځ وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به هم آسمان به وریځ وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 12. په ګردیز کې به آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 1. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په هرات کې به آسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 15. په کندهار کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. یو ځل بیا زما عصمت سروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2016 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دومره خطرناک او خونړی کال و چې ساری تر دې مخکې نه و لیدل شوی. د دې کمیټې مسؤلانو د افغان خبریالانو د وژنو، وهلو، ټکولو او له دوی سره د ناوړه چلند شپږ میاشتنی راپور خپور کړی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی په وینا په 2016 میلادي کال کې 14 خبریالان وژل شوي. په مجموع کې په دې اړه 101 قضیه ثبت شوي چې 8 اتیا پکې د خبریالانو وهل ټکول، له دوی سره زور زیاتی، د دوی په وړاندې ګواښ، سپکاوی او د خبریالانو ټپي کېدل شامل دي. د ول په دې برخه کې د سکم لسو وژنو مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچول شوی، خو د درې نورو وژنو علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو د مرجوبلیا او ځورونې پیښې د 2015 میلادي کال په پرتله 38% زیاتې شوې دي. همداراز راپور وایي چې په 2016 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 50% موارد د دولتي مسؤلانو، 40% د طالبانو او 14% د نامعلومو کسانو په غاړه دي.
تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما که در این مورد با ما صحبت میکنن یا مهمان ما هستن، محترم آقای عبدالقدیم ویال، مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، و محترم آقای ذبیح‌الله احساس، معاون اجرایی انجمن خبرنگاران شمال افغانستان، از طریق تلفن با ما مهمان هستن. انشاءالله این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم. آقای سروان
بله، دوباره بل شغل ویار و پښتو چې دوی کمیټې امدا راپور چمتو کړی دی چې 2016 کال د افغان خبریالانو لپاره له دې نظره چې ډېر پکې ووژل شول بېساری کال بولي. ویار صاحب، که اول تاسو د خپل د تحقیق په اړه د راپور په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه رقم تهیه کړی دی او دا 16 پیښې په کومو ځایونو کې شوي دي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. ریپورت عموما مونږ د پښپاګو میاشو کې یو ریپورت لرو د خبریالانو د دغه سې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه. څه په دې ریپورت کې عموما هغه پیښې راځي کومې سې د کمیټې لخوا او د هغه معیار له مخې کمیټې لری او هغه تعریف چې د قضیو په اړه د تاریخوارو د قضیو په اړه لري د هغه لمخه چمتو کیږي او د کال په هر شپږم میاشت کې د ریپورت خبريږي. البته د ټول افغانستان په کچه د خبر اعلان وضعیت او د بیان د ازادي وضعیت په کران غړل کیږي. دا ریپورت هم زمنګ شپږم میاشتنی ریپورت و چې د 2014 کال د وروستیو شپږم میاشتو د پیښې پکې ران غړل شوی و. همدارس په دې ریپورت کې وکټنه له 2012 نه تر 2014 پورې د پیخو د څرنګوالي او دغه راز د پیخو د کچې او د پیخو د زیاتېدو په اړه یو ارزوانه و.
بله تشکر. خب محترم آقای زبیر الله، احساس ما یک سوال و یک مثال میخوایم شروع کنیم با جایتون آقای ساروان اینا، که یک وقت همین کلمه خشونت یعنی این یک درجه بندی کنی، خشونت یعنی چی؟ یک وقت به خاطره دارم که در آلمان یک نفر آمده و پناهندگی سیاسی خواسته بوده، ترجمانش قصه میکنه، میگه برالای تو دولت مچممو وقت که هر کس که بوده باید خشونت کرد یا نکرد، و گفتنی خشونت نکرده. خب باز منتها در تحقیقات گفته مرای تسیلی کاری کرد، مچم پای مت کرد، مچم مت کرده کرد، یعنی چیزای خرد ریزه برش خشونت هم نمیاید. از او خاطر این خشونت یک مثلا موقع ندادن مثلا یعنی تناسلی و کشتن در افغانستان خشونت اگر حساب شد و دیگه مسائل هم هست. از این نقطه نظر همی حد خشونت صاحب برخورد حکومت یا برخورد دیگرار صاحب یک خلاصه به ما بگوین که حدود از این چه قسمت با خبرنگار صاحبی خشونت؟
بله احساس صاحب.
آقای احساس نمش شنیدین سوال صاحب؟
آورم وست و و و و
مرحبا انا
مي پروستوي کي لګ لګ واخستل.
بله
زما غاوري.
بله بله بله
تاسو د پروګرام چلوونکو او اوریدونکو او خاغلي قديم سيپ سلامونه او نیکی هلي وړاندې کوم. عموما زبا دغه د خوشنط دغه د دول او د بنې خبره چې وکړه، یو شی زده یو خبريان په توګه قیدوم چې لخبریالانو سره یوازې هغه تاوتریخواله تر ډیره چې فزیکی اړخ ولري هغه ته ډیر ثبتول کیږي او خپله خبریالان هم دا راپورته کوي. خو زما په نظر باندې موږ له دغه ډول خشونتونو او تاوتریخوالي سره هغه وخت ډیر مخ کیږي چې موږ په خپل کاري چاپیریال کې له ډیرو وړو وړو مسایلو سره چې هغه ډیر په دغه ډول راپورونو کې کځای پر ځای کیږي هم په ډیره کمه کچه وي. د بیلګې په توګه یو خبریال لا هم په افغانستان کې، یا که زه د شمال خبره وکړم چې دلته موږ یو، موږ له دغو ستونزو سره ډیر مخ یو چې په اسانه توګه معلوماتو ته، هغو معلوماتو ته چې د اصولو له مخې زموږ حق دی، موږ ورته په اسانه لاسرسی نشو درلودی، یا په هغه وخت کې چې موږ ته په کار وي په هغه مهال موږ نشو پیدا کولی. او موږ داسې ډېرې بېلګې لرو چې له همدغه عمله بیا ډېرو تاوتریخوالي سره موږ مخ شوي یو، فزیکي اړخونو سره دلته خبریالان مخ شوي دي. نو د تاوتریخوالي له ټولو غټه بڼه دغه ده چې لا هم په افغانستان کې، یا که زه شمال یادوم، دلته په ډېرو ولایتونو کې خبریال ته هغه ارزښت نه ورکول کېږي، د خبریال کار ته په هغه سترګه نه کتل کېږي. یو بل دا مشکل دی چې ځینې خلک په ناببره توګه، دولتي چارواکي، امنیتي چارواکي له خبریالانو سره څخه ډارېږي، یو ډول داسې فکر کوي چې بالکل موږ د دولت او د امنیتي چارواکو په مقابل کې ولاړ یو، او موږ چې هر څه هغه به د دوی په تاوان وي. چې دغه فکر بدلول غواړي، او د خشونت له ټولو ستر لامل، د تاوتریخوالي له ټولو ستر لامل همدغه دی چې لا هم دولتي چارواکي په عموم کې دا فکر کوي چې یاره رسنۍ به د دوی په خلاف خبره کوي.
بله خب ویال صاحب، امی خشونت که یه سای چند مورد است، یک کتگوری اگر بکنین صاحب چه قسم است خشونت ها، یک نظر داشته باشیم غیر از لطکوب مثلا امکان ندادن و موقع ندادن و ایگه پام صاحب در خشونت داخل میشه نمیشه، یک کتگوری
خصوصا دوی پخپل راپور که کم شایی منظور دیم،
مخصوصا در راپورتان کدام حادثات در نظر میگیرین صاحب؟
خب خشونت ها متفاوت است، در راپور ما هم کتگوریش معلوم است که لاتوکوب خبرنگار است، توهین و تحقیر است، محبوس ساختن است مثلا، یا به هر گونه که از نگاه روحی یا فیزیکی برای خبرنگار آسیب برسه و مصدوم شوه. این در کل امو تعریف تهدید و خشونت است برای ما، که از او جمله متاسفانه امسال یا سال 2016 که ما میگیم که خشونت ها و گراف خشونت ها در این سال بیرقم بالا رفته، یک علتش اینمی است که از نگاه فیصدی اگر بگویم باز هم متاسفانه که حکومت 50% از خشونت ها را عاملش بوده، اما در مقابل مخالفان مسلح حکومت باز هم امو 20% است، یا از نگاه کمیت اگه بگوییم آنقدر تفاوت زیاد با سالهای دیگه نداشته، ولی از نگاه ماهیت اینمی تهدیدها و خشونتها امسال یک سال بسیار خونین برای خبرنگارا بود از طرف مخالفای مسلح دولت، یعنی که همونطور که در گزارش گفته شده کم از کم 10 مورد خشونت یا 10 مورد قتل خبرنگارا را مخالفان مسلح دولت بردوش داشتن، که از نگاه ماهیت اینمی خشونت ها و از نگاه ماهیت بالا رفتن اینمی گراف یک تغییر بسیار زیاد را و متفاوت از دیگر سالها را نشان میده. تهدیدها از کاتگوری های مختلف داره که از طرف حکومتی ها هم است، از طرف زورمندا هم است، از طرف مردم عام هم است، و حتی از طرف مسئولین رسانه ها هم خشونت ها و تهدیدها بر خبرنگارا مواجه است و خبرنگارا متاسفانه از این درک مسئول نیستن.
قبل از اینکه به شنونده عزیز ما مراجعه کنیم، ویال صاحب، یک موضوع دیگه هم این است که مثلا طرف مخالف یعنی تروریست ها یا دیگر ها اگر خشونت میکنن او یک کاتگوری بیخی علایده است، منطقه اول بستر چطور است، یعنی زمینه چطور است به می مسائل؟ منظور تر است که ما متواتر در تلفن اوتومات رادیو آزادی از مردم پیام میگیریم، بعضی ها شکایت میکنن که بعضی از رسانه ها طرف میگیرن، یعنی اگر یک جورنالیست یک رسانه وظیفه خود باید شاید انجام نده و طرف بگیره و به یک طرف تبلیغ کنه به دیگه طرف، خود به خود بستر دشمنی رو ایجاد نمیکنه. از این نقطه نظر ژورنالیست ها تا چه حد پروفشنال یا حرفه‌ای برخورد میکنن که باعث از این تحریک بعض اقمار نشه؟ صاحب، یعنی نیک ای از این نقطه نظر تا چه قدر مطمئن هستین؟ صاحب،
خب آقای نظر، همونطور که شما میفهمین در افغانستان متاسفانه رسانه ها به گونه که نهادینه شوه و همی جورنالیزم نهادینه باشه و به بنیاد اصول مسلکی و علمی شستوار باشه، متاسفانه هنوز هم نیست، را همه ما میدانیم و باید اعتراف بکنیم. اما در کل زمینه را که شما یادآوری کردین، زمینه در اصل تا جای زیاد را ما گفته میتونیم که بیتوجهی دولت بوده در این قسمت. مثلا یک قضیه اخیره که قتل یک خبرنگار در ولایت لوگر بود، ما وقتی که خبرنگار تهدید میشه، وقتی که رادیوش تهدید میشه، کمیته مسئولیت، خود خبرنگارا، خودم رادیو چندین بار با مسئولین ولایتی در تماس میشه و خواستار مسئولیت خود میشن، اما حکومت بسیاری را سطحی میگیره و در قبال مسئولیت و در قبال حفاظت خبرنگارا و رادیو و مسئولینش و کارمندش چندان التفات نمی کنن، که متاسفانه بالاخره منجر به شهادت اونم یک نفر از مسئولین رادیو میشه. در اینجا گفتم میتونیم که حکومت با وجود از این که در 2016 ما تعهدات زیاد داشتیم از سران حکومت، از رئیس جمهور، از رئیس اجرایه، از معاونینشان، اما در سطوح پایین همونطور که در دیگر کارهای حکومتی چندان التفات به کارهای مردم نمیشه، چندان رسیدگی نمیشه، اما طور در کار خبرنگارا هم درست. و مسئولیت خبرنگارا هم متاسفانه
دیر من نه سلامت است ایلیاس، لیکن اصلی پشتنه داوه، خیر بیا بم تستن و بدتر که اصلی پشتنه داوه چه یو خود داره چه چارواکی لخبریالان و سرست دول برخورد کوی یا دی دولت وصلوال مخالفان او یان زورواکان، لیکن یو وقت دی قضیه داده چه پخپل خبریالان تر څه حد پوری به طرفی ساتی او تر څه حد پوری د دې بایس کی شید چې یو څوک تحریک کی په ځینو موارد کې ممکن داسي هم شي وی چې یو چا له یو چارواکی یا له زورواکی پیسې غوښتي وی چې یا کوم امتیاز لري غوښتي وی ورته ویلی چې کدا نه راکوي نو زه ستاسو په ضد داسي خبر خبروم یا داسي راپور خبروم. ک مزار شریف ته زول شغل زبی الله احساس څخه هم دا پوښتنه کو احساس په دې اړه څه وایست؟
زه کاش کې په دغه ډول راپورونو کې هغه نیمګړتیاوی هم را برسره کېدای چې ډیری وخت د تاوتریخوالي یو لمن لدې لارې پراخېږي چې موږ خپل خبریالان په ډیرو مواردو کې مسلکي چلند نکو. یو الخې داغه دی زه د یو خبريال په توګه په دې اعتراف کوم چې خبريالان شته، داسې خبريالان په ټول افغانستان کې شته، په شمال کې شته چې پیسې اخلي. خبريالان هم د نورو خلکو غوندې په دغه ډول هغه موارد چې موږ حکومت پکې پل بولو خبريالان هم پکې پړه دي. خبريالانو د یو راپور د خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبريالانو د یو راپور د نه خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبريالانو د یو ډول ګوندي یو قومي تمایلاتو پر بنسټ باندې راپورونه جوړ کړي دي. دا یو وخت ورسره دا هم شته چې ډیری وخت هغه ځوانان چې وسوس دغه چوکاټ ته راډنه کیږي، ځنې ژورنالیستیک اخلاق چې هغه د ټولنیزو اخلاقو سره هم ډیر تړاو لري، په ډیری غونډو کې، په ډیری ناستو کې، په ډیری وخت د راپور لیکلو پر مهال باندې موږ نه داسې صحوي کېږي چې هغه هم د تاوتریخوالي لامل ګرځي. کاشکې په دغه ډول راپورونو کې دغه اړخونه هم رابرسیره شي چې ولې موږ په څه شی چې ژورنالیزم وایي، څه شی چې اصل دی، په هغه لاره موږ ولې حرکت نه کوو. او زه په دې ډاډه یم که چېرته موږ دغه ډول حرکت وکړو د تاوتریخوالي کچه ورسره ټیټېدای شي. خو تر څنګ دا خبره هم کوم چې هغه مخکې چې ما یادونه وکړه، ډېر داسې په ذهني یا په روحي شکل باندې، د مثال په توګه زه د خپل ځان مثال ورکوم، لا هم له ما سره زما د سیمې داسې ډېرې سوژې شته او زما په چیر به په لسګونو داسې خبرې اعلان وي چې موږ په هغو باندې یا د زورواکو له ویرې، یا د دولتي چارواکو له ویرې، یا د ګوندونو له ویرې، په هر حال چې وي موږ هغو باندې د کار کولو جرأت نشو کولای. یو ډول په ذهني توګه خپل ځان په خپله سانسور کوو که یاره دغې پېښې ته نږدې شم، هغه اصل ذهن ته راځي چې موږ ته زیان رسول به د یو راپور د خپراوي نه د هغه وي ډېر موږ ته درانده تمام شي، موږ باید تیر شو. نو دې ته اړتیا لرو چې موږ مسلکي چلند وکړو، موږ د ژورنالیزم د اخلاقو هغه چې ټولنیزو اخلاقو سره تړاو لري هغه هم په نظر کې ونیسو، او واقعا چې دغه ژورنالیزم چې څنګه تعریف شوی دی چې د باور کچه یې باید په خلکو کې تر دې وي چې باید په موږ خلک باور شته ځانمن
دی، تر یو ځای پورې ځانمن دی. ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغان ژورنالیستانو په ستونزو د دوی په مقابل کې د خشونت یا تشدد په باب خبرې کوو. زموږ میلمانه دي په کابل سټوډیو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د تحلیل او تحقیق د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالقدیم ویار، او په د افغانستان په شمال کې د خبریالانو د ټولنې اجرایی مرستیال ښاغلی زبیح الله احساس. د لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو که د موضوع په اړه نظر یا پوښتنه لرئ ټلیفون راوکئ. همدارز د افغان بي سي ما تسواتل شمیره په یاد لرئ، له دې طریقه لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
نو اوریدون که ده تلفن پلین کشته، زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی خبری وکی.
سلام علیکم، شاکر فرایم لفرا ولایت.
مهربانی کوی فرایم.
بله ما د میلمنو څخه دا پوښتنه ده، او خپل هم یو نظر لرم که چیرې خبری اعلان خپل دغه ته پریښول چې دا بشن کې جوار کې ځکه په افغانستان کې جګړه ده، او باید د هر طرف څخه کړه طالبان د طرف څخه کړه د حکومت د طرف څخه باید خبر واخیستل شي او نشر شي. داسې نه چې یوازې د حکومت پر خوا باندې خبرې اعلان او یا هغه حکومت چارواکي حکومتي چارواکي به خبرې اعلان دا زور لګي چې باید طالبان له خوا څخه کم خبر نشر نه کړي. او په خپل هم ډېر چې موږ د رادیوګان تلویزیونان ته کښېنو یا یې وینو او اورو خبر اعلان ډېر د حکومت پر طرف باندې رغېږي. طالبانو په دغه کې په 50% کې کلاس پیسہ طالبانو خبر نشر کی، خدای هم نه نشر کی. خدای ملمنو څخه دا پوښتنه چې ولی خبر اعلان خپل دغه ته نه پرېښودل کیږي، او تر ډیره حد پورې دوی پر حکومت باندې رغېد او د حکومت
سیده سیده مننه فرای صاحب کورودان کورودان ستاسو پښتنه وریدل شو بل اوریدل کې لرو ځان معرفي کوي
سروان صاحب مې خپلواک تیرا خارج کړنه ولې دا
مهرباني
نو ما زړه تا غوې ملمنو ترمنه برخصو د ویار صاحب مې سوال دی اوس نو دولتي رسنۍ صاحب نه صاحب کله ازادي راډیو سی بي بي سي او سی دا خو به ترې پی چې کړه دا د پیسې ملاتم پیر شې دی اما اوس سی رسنۍ د کوس نو د رسنۍ معنی واخلو اصلا هغه د ګون سره ارتباط لري واخ موږ مې څو څه د مخه په دغه فیسبوک باندې ځوانان ته څو ویل و چې دا علي تسلط وزیر د ډاکټر صاحب لا په کول نه کول یان تر هغه فشار باندې راغلی وو او په کول نه کول د واقعیت رجوع ورکول اما ډاکټر صاحب لا ټول تر څون ته څو ورکړه بیا هغه ته وویل چې دغه وزیر نوم بدنام کړي او هغه چې په بعض مسبقو کې دغه نوم یې لږ لږ بدناموي اما پاس خصوصي رسنۍ دي چې خپلواکي نه ساتي ما نظر دا
صحیح ډیر زیاته مننه بل اوریدونکی د اسکایپ لاري لرو حمیدی صاحب فکر کوم مهرباني
بله سلام علیکم
علیکم السلام
وعلیکم السلام
اول احترامات خدا به شما و نظر صاحب تقدیم میکنم
تشکر
خوش شدم که همین نظر صاحب چند روز پیش از طریق اسکایپ دیدم
تشکر
من تو فکر میکردم که اگه آدم مثال لاغری و پیر خواد بود من اونام خدا تیار شاپنداز آوری بودن بسیار خوش شدم
تشکر
سلامت
بسیار قدیمشان هستم دوستشان دارم
خب خانم
سوالم دارم صاحب همین بعضی خبر تلویزیون ها یا رادیو یا خبر پخش میکنن باز زود گم میشن مثال میگم مثلا در جریان هفته یاده باز یک تلویزیون اعلان شد که در سرای شاهزاده دلار ها ناچل شده و دلار ها هم نشان داد دو دفعه در تلویزیون نشان داد بعد از آن خبر گم شد دیگه اینه توی از خبر هاست یا از او پیشترش چند یک ماه پیش
عمیدی صاحب این خب مسئله خبری گپا علایده یک موضوع منتها در مورد می که مطبوعات سبی خشونت ها بر علیه ژورنالیست ها زیاد شده سبب ازید شما در چی میبینین؟ یکی ما یک موضوع دیگر را میخواییم تره کنیم یوی سوالی بود که خود ژورنالیست ها کار نکنن که باعث تحلیک طرف مقابل شد به طور مثال اگر یک نفر مثلا از یک مملکت اکس پیسه میگیره طرف به طرفداری از او گپ بزنه و بزد دولت تحریک کرده بره و بزد دولت تحریک کرده بره و خود در خطر نمیندازه از این نقطه نظر از بی‌طرفی رسانه ها شما تا چه راضی هستین؟
گپ شما بخیر درست است همین گپی را که مام زدم عین گپ است اگر این ایران دروغ است هر یک بیچاره و غریب $1,500 ذخیره داره برای روز بعد خود اما دی اگه ایلانی که میکنه که بیادر این دالر ها کلش ناچل شد بانک در افغانستان بانک نمیگیره و افغانستان بانک گفته که بانک های امریکا نمیگیره تو فکر کنی چقدر خساره برای کل مردم است چقدر مردم با تشویش میکنه سه
صحیح
شما این مانا این جواب
که خبر غلط باید نکنم
بله دقت مهمه ره
سلامت
یو بل اوریدون که امرو بیا با ملمانو تورشو مهربانی کوی سه
الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام
جوړ اس په خیر ازادي رادیو ټول کارکونکو ته په خاص توګه مهمنات سلامونه وایم کوم
سلامات
سلامات پرانان دي مې مهمنو لایق ته بولان څه سره باندې کیه
مهرباني کړو سر
مستنن دا چې د مهمن ولایت ایس په مرنه مې کې چار سره په جنگ شروع وی
بله موضوع پر ارتباط خبری و که ده هلمند موضوع خیر پر حال دیر منن سلامت و سیل طول آوریدون که منن دوی بیا با هم کوشیش و کچی نوبت ور که لبنانه آوریدون که شاکر فراهی و لفرا و لایت سخه ویار سیب که دو دوی پشتانی تتاس دوا بوست آیا هم دستی ده واقعا چه خبری الان یو طرف خبرون خبروی ده وی چه ده طالبان و نظر و دو دوی خبرون نخبروی
نظرونه تابن چې د دوړو طرفونو بخبريږي توازن تابن چې خبريالانو په ریپورتونو کې به وجود ولري او غوي خبريالانو چې په سیمو کې یا په ولایتونو کې کار کوي تاسو ته ښه معلومیږي چې غوي لا زیات له حکومت نه له د دولت مخالفینو نه زیات له تهدید سره مخامخ وي او تابن چې د غوي لخوا وړاندې سوي نظرونه او هغه توازن سے باید دوی په نظر کې ونیسی یعنی بے پری تو خپل خبر کې په نظر کې ونیسی تابان به نیسی په نظر کې
لیکن ویار سے ممکن یو مسئلہ یو بخشی تاس په خبرو کې ول بده ما یو مسئلہ د دوی چې وای چې 90% خبرونه یا 15% خبرونه د چارواکو یو 15% طالبانو البته دلته یو بل مسئله ده چې شاید ځینی اوریدون کې نه ورته متوجه هغه دا چې د طالبانو خو صرف د جنگ په ارتباط خبرونه دي فلانه ځای وو وشتو فلانه ځای وو واجو فلانه انتحاری وقت لیکن دولت پہ ارتباط خود زیاد موضوعات دی مثلا هر ورس تو غونډي وي هر ورس اولسي جرګه ده مشرانو جرګه ده ستره محکمه ده لوی څارنوالي ده ارګ ده مختلف اداري دي
تاریخ از کجا پیدا کنیم برش بگیم صاحب شما چرا انتحار کردین خود مور از کجا پیدا بله. کنیم که خبر بلانس شوه
دا مسئله هم که چیرته تاس پیرانا واچوي چې د زینی اوریدون کې چنین دي خبر چې وګورې پدی هم پويشي مهرباني
زما هدف همدغه اړخ یو کوم اړخ چې د باسازه یا د نورو خبرونو په اړه له هغو سره اړوندېږي هغه بېله خبره ده یوازې دغه جنګي خبرونه هم که راواخلو جنګي رپورټونو کې هم همداسې داسې توازن خبریال طبعا په نظر کې نیسي خو خبریال که له یوې حکومتي منبع نه خبر خپل تاییدیي او هغه بیلانس کوي هغه په دې معنا ده چې هلته یو مشخص آدرس وجود لري یعنی یو مسؤول کس هلته شته چې سبا ورځ په دغه خبر کې که کوم مشکل پیدا کیږي یا کوم مبالغه سوي یا کمی زیاتی سوي نو هغه دولتي مقام هغه څوک چې دغه خبره یې کړې او دغه معلومات یې ورکړي خبریال ته هغه مسؤول ده او هغه تر پوښتنې لاندې راځي دلته قوانین سته او د قوانینو پرانا کې به دی تر پوښتنو لاندې راځي مګر که له مخالف لوري نه بیا دغسې یو اداره کیږي او دغسې یو شی راځي چې هغه نسي ثابتېدلی یا یو څوک زنګ وهي خبریال ته وایي چې زه مثلا د دغه ډلې مشر یم یا د دغه قمندان یم یا دا یم یا هغه یم او دغه معلومات زما خپاره کړه دغه مسئله دغسې ده نو دا به څه ډول ثابته سي یوازې په ټلیفون باندې یوازې په دې باندې چې هغه کس ځان دغسې معرفي کوي کیدای شي یو عادي کس وي او دغه ادعا وکړي دا څوک ثابتولی شي نن سبا خو ټلیفونونه هم نه تعقیبیږي یا هغه د ټلیفون تعقیب د خبریال کار نه ده نو دغه په خپله یوه موثقه منبع نسي کیدلی په دې خاطر باندې د حکومت له اړخه چې کوم خبرونه ورکول کیږي سرچینه حکومت وي هلته یو معثقه او یو قانوني سرچینه موجوده ده مګر مخالف لورینه بیا دغه بیلانس کول د خبر یا توازن د خبر دغه مشکلات لري چې سړی نشي ثابتولی چې دا واقعا د تلیفون شاته څوک ده
بله ویال صاحب همی اخبرواک صاحب بخیل مودن که رسانه های خصوصی رو در افغانستان یک کم اکم علامت واری کرد صاحب چی میگین صاحب؟ بی‌طرفی ندارن نا
بله اونا گفتن که بعض رسانه ها از آدرس های حزبی و گروهی صحبت میکنن ببینید ما در قوانین خود رسانه های همگانی را به سه دسته تقسیم میکنیم رسانه های ملی است، رسانه های خصوصی است و رسانه های دولتی است. رسانه های خصوصی در جمع رسانه های خصوصی باز رسانه های تنظیمی و گروهی هم میآید که اونا هم حق فعالیت دارن یک حزب حق داره که یک رسانه داشته باشه اما اگر یک رسانه آزاد و مستقل که جواز کاریش به عنوان یک رسانه خصوصی آزاد مستقل گرفته شده و وابسته به هیچ جریانی نمی باشه و اوی کار میکنه که به نفع یک حزب یک جریان یک طرف موقف میگیره و برش اطلاع و به نفع از او پروپاگنده میکنه در این صورت در افغانستان قوانین وجود داره قانون رسانه ها است قوانین دیگه است در این پیوند که باید اونا برن مراجعه کنن و هر کسی که شکایت داره حکومت موجود است وزارت اطلاعات فرهنگ است اونجا کمیسیون های است کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای است شورای عالی رسانه ها است باز اونا میتونن اونجا مراجعه کنن و به اساس قانون مشکل حل کنن
تشکر اساس شما چه فکر میکنید این مسئله آقای برای که چی میکنه طرف مخالف هم میگه خبراش توازن برقرار شده، اون تا در اینجا یک معیار باید قبول شد. مثلا کسایی که انتحاری میکنن، کسایی که اشخاص بیگناه را میکشن دیگه میکنن، او را چطور توازن برقرار شد؟ اگر اونا به اصول استانداردهای بین‌المللی و اسلامی و ملی و اینا مبارزه بکنن و یک جای دفتر داشته باشن، در اون صورت گلگی بکنن درست است. اما در اینجا که در اینجا انتحاری میشه، در اونجا خنفر کشتش، در اونجا تر باز بریم طالبا را یا تیر ماست، کجا میفهمیم که طالب کرده کی کرده و بچی منظور کرده؟ یعنی غیر عادلانه اگر مبارزه کنن. در این صورت نقطه نظر شما چطور بلانس برقرار شوه یا توازن برقرار شوه؟
قدیم سیب داد ژورنالیستیک اصول الارخ خاص بلنه وکړه د دې مسلې. زه یې له یو بل لارخه اخلم، زه یې له دې اړخه، زه یې د افغانستان د دغه افغانستان د اوسیدونکي لارخه اخلم. نورې دا باید نه هېروو چې موږ مخکې له دې چې یو دوکاندار اوسو، یو سوداګر اوسو، یو خبریال اوسو، یو دولتي چارواکی اوسو، موږ د افغانستان اوسیدونکي یو، دا زموږ وطن دی، دغه شته نظام زموږ دی، په دې کې موږ په ټاکنو کې برخه اخیستې ده او موږ رایه ورکړې ده، دا نظام دی. اوس د دغه نظام د ساتنې مسؤلیت یوازې د دولت نه دی، د دې نظام د ساتنې مسؤلیت عام خلک هم لري، او همداسې دغه خبریالي یا ژورنالیستیک کارونه یا رسنۍ هم د دې نظام یوه برخه ده. اوس که چیرته څوک د دغه نظام په مقابل کې راپورته کیږي، سیده د ټول نظام په مقابل کې راپورته کیږي او د افغانستان ټول ملي مسایل او هر څه د هغو په غبرګون باندې راپورته کیږي، دلته نو بیا دلته زموږ موازنه نشته ده. خبریال مجبور دی چې دا خبر هغه مقابل لوری همداسې د نظام د مخالف په توګه معرفي کړي. اوس که چیرته په نظام کې د حکومت په خلاف باندې یو بل سیاسي جریان یا یو شخص یو خبره کوي، هغه اسناد مري، هغه باندې ظلم شوی وي، یا د حکومت یو فساد راسپړلی وي، دلته خبریالان موازنه په نظر کې نیسي. خو د دې ټولو د پاسه، د دې ټولو د پاسه کله چې هم د وسلوالو مخالفینو که هغه هر څوک دي، هغوی یو ځای ویجار کړی دی، هغوی یو چاودنه کړې ده، هغوی یو انفجار کړی دی، زه نه پوهېږم چې په هېڅ ځای کې به کله چې دوی د یوې پېښې پړه په خپل ځان اخیستې ده، هرې ډلې چې اخیستې ده، خبریال په راپور کې هغه ځای پر ځای کړی دی. خو دا هم د ژورنالیزم دنده ده، د خبریال دنده ده چې همدغه خلک دغه بیرته اورېدونکو ته د همغې ټولنې چې کومې رسنۍ دي، څوک چې اوري، هغو ته داسې په ګوته کړي چې دا ستا حکومت دی او دا ستا نظام دی او دا ستا د نظام مخالفین دي.
بله،
زنو د ګاونډیو هېوادونو هغه د ژورنالیستیکو هغو ډېر ښه، یعنې زه پلوي یم، کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وای. هغوی د خپل اردو او خپل د پولیسو هغه د نظام د رسمي ساتونکو ته شهید وای، او د دغه نظام په مقابل کې چې څوک وژل شوی هغه ته هلاک وایي، هغه ته وژل شوی وایي. کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وایي. موږ باید دغه رسنی ځواک د نظام هغه پنځمه ستن چې ورته وایو، خو د نظام ستن ورته وایو، او دا نظام د افغانستان په جغرافیه کې دی که نه، په ټوله نړۍ کې به هېڅ داسې ژورنالیزم نه وي، هېڅ داسې ژورنالیزم اصول به نه وي چې هغه دې د همغې جغرافیې د نظام د ړنګولو د هغو خلکو ملتیا وکړي، او هغه ډول موازنه دې په نظر کې ونیسي چې هغوی په خپل فرمایشاتو غواړي چې هغه دې نظام وننګوي. دا خو غلطه خبره ده.
بعد خب به هر حال آقای سرشک از طریق سکایپ بخرم وصل شده،
برزنام
از لندن، ببینیم اونا چی میگن. بله سرشک، خوش آمدین سیب از لندن.
سلام، سلام برای شما عرض میکنم، برای میمونا و شنونده های محترمتون.
سلام
آقای نظر، آقای سالون، من یک سوال دارم، تفسیرش را به یک جمله خلاصه میکنم. که ما وقتی که ما تجربه کردیم در این مدت 20 سال میگیم دورش نه، دورش خود مطبوعات به شکل شاید هم سیاسی ویزوی و هر شکلی که بوده به اشکال مختلف بوده، خود به تاریخ مطبوعات باز برمیگردیم. ولی من خلاصه میکنم که در وقت طالبا کاملا مطبوعات مسدود شد، حتی تصویر نمیماندن یکی دسته رسانه و اینایی که بود دولتی یک نشرات بسیار محدود داشتن که ما اون وقت افغانستان هم بودیم. باز بعد از او به شکل بی‌محابا آزادی مطبوعات آمد، به شکل دراماتیک. شما ببینید دو تفاوت هست، او نبود، او وقت نبود مطبوعات و محدودیتش، و این بار که یک بار مطبوعات ظهور کرد و بی‌محابا ظهور کرد و بدون قانونمندی ظهور کرد. آره بالاخره من یک سوال مطرح میشه که آفاقیست کاملا این سوال دوستان در مورد رازی تبصره کنن، فکر کنم کل ما جواب هم یافیم، محتوای بحث هم یافیم. کمی دمی تو 16 یا 17 16 سال مطبوعات مردمی شد یا مردم مطبوعاتی شد؟ هیچ چیزی که فقط خوبیم که مردم مطبوعاتی شد یا مطبوعات مردمی شد؟ چرا اینقدر قانون شکنی وجود داره؟ بازد قانون شکنی چی کار تانسته مطبوعات بکنه؟ چی کار کی بگو گپ مطبوعات گوش کرده؟ فقط همین سوال معروف بود که مردم
شد
یا مردم
مطبوعاتی شد؟ سید سرش که دوار کاره شویه بله اردون خیلی رو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله بفهمن سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فیض الله خبری کومه.
مهربانی کوی سید.
ورو را دلتا تاسو استاسی یو ملمه ویلی چه زموگ گاواندی و حیوادونو که اسکرو تا شهیدان ویو دا مخالفین تا حلاک وی خبر دیز ده چه دلتا خوگوره دی طالبانو دل دا افغانانو دل دا هلمن تا ورشی ملی وردو تا شنک آفیران وی شنک آفیران ویسی خلق ورطا وی بیا ولی دو دوی خبر ننشدی که تا خو غیر خارجی کرده
سید. پا مغا گاواندی واد که مام داسی دا آقا هم پردی ندی اخپل خلقی دیسی جنگ ور سرکی برحال من نستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدون که نه ور بشو ملمنو تا لمره ویار سیب تاسی میرابانی و که دی سرش سیب دی ترگندوانو پار استاسو تبصیره چه ده
دی سرش سیب دی ترگندوانو پار باید ویم سی لکتنگ سی دویل سی مدبوعت وگرنی سو یا وگری مدبوعتی سو فکر کوم د افغانستان خلک له پخوانه هم له مطبوعاتو سره یو اندازه آشنا و دغه د جنگونو دغه د جګړو په محل زما یادیږي چې خلکو به ډېره زیات راډیوګانې اورېدی تقریبا ټول خلک داسې کورنۍ به نه وه چې په هغې کې به یو راډیو نه وه هلته به خبرونه نه اورېدل کېدل او خلکو به د مطبوعاتو له لارې د پیښې نه تعقیبولې. خو مطبوعات د لومړي ځل لپاره فکر کوم په همدغه 1516 کلونو کې وګړني سو، یعنی خلکو لاسرسی پیدا کړ. حتی دغه ټولنیز رسنۍ چې تاسو اوس ګورئ چې هر کس هر څوک کوی سي خپله خبریال اوسي او خبر کومه پیښه چې واقع کېږي هغه په ډېر زر او په ډېر سرعت سره خلکو ته ورسوي. خو یو تفاوت دا چې د ویل څه تاثیر څه ده؟ تاثیر د مطبوعاتو تاسو ګورئ که دغه مطبوعات نه وای او دغه ازادي د مطبوعاتو نه وای او تر دغه حده پورې دغه مطبوعات و دغه پیښې دغه وضعیت دغه فساد دا نه را برسیره کولی. نو فکر وکړئ چې لکه پخوا چې کوم کارونه سوي دي د خلکو په حق کې د خلکو حق تر پښو لاندې سوی لا تر اوسه پورې چا پوښتنه نه ده کړې، نن به هم هماغه کار کېدی. نن خو کم له کمه دا د خلکو غږ پورته کېږي، داسې بیا څومره ورته پام کېږي او څومره ځای نیسي هغه یې بېله خبره ده. فکر کوم د بل دوست پوښتنه چې دلته د هلمند موضوع وه چې هلته خلک ولې دغه کوي، زمونږ یوه بدبختي هم دغه ده چې زمونږ عام خلک هم کله دومره د تاثیر لاندې راځي د مخالفو ډلو د هغه کسانو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راځي چې هغوی د خپلې ګټې خپلې ملي ګټې خپل هیوادنۍ ګټې هم هیروي. مثلا ملی اردو، ملی پولیس یا نور چې د دوی لپاره کار کوي، د هیواد امنیت ساتي، هغوی په هر حالاتو کې که هر نظام وي که دغه نظام وي که بل نظام وي که بل وي، د هغو وظیفه د هیواد ساتنه د امنیت راوستنه ده. د هغو ګناه څه ده چې باید ووژل سي؟ زما پوښتنه فکر
کوم تشکر سیب. خب اساس سیب یکمک یام اگر خود شما را ما انتقاد بکنیم چطور خواهد شد؟ امی انجمنا و انمی مسئولیت خبرنگاران یک کد انجمن ها تقسیم میشن در بین خود، اینا هم در بین خود یک فدراسیون جور کنن قوی تر که از بتانن از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع کنن و مقصد جورنالیست ها را صحیح به مخالفین بفهمانن. به طور مثال سیب در سطح بین‌المللی مثلا علامه اسلام یا شرکز ببینه هر طرف برش احترام میکنه چیز نمیگه، اما تو به طرف مقابل یک قسم تفهیم و افهام یا هر چی که میشه شبه که به جورنالیست ها خبر شما رو میده چرا یار اذیت میکنین، چرا خصونت میکنین، چرا میکشین اینا را. سب از او خاطر یک ظرف در می انجمن جورنالیست ها یک اتحادی موجود نیست که از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع بکنه. سب اید قبول میکنین یا نمیکنین احساس سب؟
استاسو سره تایید او مخکل دی چې زه خپل زهم لدغه اړخ خپل دردونه در سره شریک کما او بیا بیرته یو بل چا باندې ګوته کیدو. زه دغه د هغه یو ملګری چې رسنۍ د خلک رسنۍ شول او که رسنۍ خلکو ته ورسېدې دغه خبره وکړه. زه یو شی وایم چې سره د دې ټولو مواردو چې موږ ورباندې غږېږو په تېرو شپاړسو ګورې د رسنیو یوه دنده دغه د مطبوعاتو چې موږ خلک خبرو څه شوي دي او باید دا په رښتینې توګه خبر کړو چې دلته دغه ډول کار شوی. اوس دغه د تېرو شپاړسو کلونو کې همدا مطبوعاتي او رسنیزې چارې وې چې خلک اوس ډېر بلد دي، خلک اوس زر خبرېږي د یو فساد نه. دا چې اوس د دغه فساد مخه نه نیول کېږي، د یو خبریال په توګه هر ماښام زه په دې ځورېږم چې ما 15 کاله مخکې هم د فساد په اړه راپور ورکړی و، نن هم فساد شته دی. ما 15 کاله مخکې هم د زورواکو د ظلم په اړه راپور ورکړی و، نن هم زورواکي ظلم کوي. دا روغه ده. دې پړه بیا پر حکومت باندې ځي چې حکومت ولې کار نه کوي، هغه یو بیل بحث دی. خو رسنیو خپل تاثیر کړی دی، د خلکو د ویښتابه په برخه کې، د خلکو د ټولنیز فرهنګي او د وطن سره د مینې په تړاو، د دوست او دښمن د پیژندنې په برخه کې دغه کار رسنیو کړی دی، او دا به جریان لري. موږ خپل کار کوو، نور بیا د حکومت برخه ده چې هغوی څه کوي. پاتې شو د انجمنونو په برخه کې. په بلخ کې د شمال زون په کچه د دغه انجمن د جوړېدل، د خبریالانو د شمال زون د خبریالانو د انجمن چې تقریبا درې نیم کال کېږي چې د انجمن دلته جوړ شوی دی، او دلته د دغه سیمې ټول خبریالان پکې دي. زموږ د دغه انجمن د جوړېدو یو هغه تاثر هم همدغه و، یو لامل هم همدغه و چې په کابل کې چې کوم د خبریالانو په هر نوم باندې چې فدراسیونونه جوړ شول، هر څه چې جوړ شول، دوی یوازې کابل پورې رابند پاتې شول. دوی ټول خبری ارزښتونه او د خبریالانو ستونزې او د خبریال پیژندنه په کابل پورې محدوده کړه. نو موږ مجبور شو دلته ممکن داسې کار په نورو ځنونو کې هم شوی وي چې لږ تر لږه موږ په خپله سیمه کې، په خپل ولایت کې یو انجمن ولرو، او د خپل ولایت په کچه باندې چې خبریال کوم مشکل لري د هغه مشکلاتو د حل لپاره موږ یو ګام اخیستی وي. او له نیکه مرغه چې له تېرو درې کلونو په بلخ کې مخکې موږ ډېرې ستونزې درلودلې، تر دې چې د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې، په نورو برخه کې، د خبریال د ارزښت په برخه کې، هغه ستونزې ورو ورو د حل کېدو په حال کې دي. که څه هم ټولې نه دي حل شوي، له هم مشکلات شته. زموږ د دغو وړو د ولایتي یا د زنونو په کچه د انجمنو جوړېدو یو لامل همدغه و. بلکل دې ته ضرورت دی چې د ټول هېواد په کچه باندې موږ یو فدراسیون ولرو، یوه ټولنه ولرو، په یو نوم باندې ولرو، او هغه په څنګ کې نورې کمیټې ولري چې څوک د مسؤلیت په برخه کې کار وکړي، څوک د ژورنالیزم د ودې، د ښوونې او روزنې په برخه کې کار وکړي.
بله، امی موضوع اساس صاحب باشتن از ویال صاحب پرسان کنیم که یک ذره دیالوگ شه. ویال صاحب، چرا صاحب شما نمیتونین از مسؤلیت خبرنگارا صحیح دفاع کنین؟ انتقادات که به شما وارد میشه قبول میکنین نمیکنین؟ و از حکومت مثلا شکایت میکنین اگر شما قوی نباشین صدای شما را حکومت گوش نمی کنه که اتفاق اتحاد نداشته باشه نیستیم، چی میگین؟
کرم اکرام، تنها موضوع مسئولیت اگر بر ما بر بگرده، ما به عنوان یک نهاد حامی تا جایی که مربوط ما میشه ما کار خود کردیم و میکنیم و تلاش خود میکنیم، میکنیم چقدر مؤثر واقع شده یا نشده و قضاوت به دست خبرنگارای ما خواهد بود، دوستای ما که در رسانه ها کار میکنن و اونایی که ما برشان تا حال کار کردیم، برشان دادخواهی کردیم، برشان در قسمت مسئولیتشان کار کردیم.
و امیر گفتیم که برای از اینکه شما اگر... خودن گزارش تهیه کردین که خونین‌ترین سال در زو خاطر، منظور ما تر نیست که ما شما را ملامت کنیم، منظور ما ایست که کمک بکنیم، صحبت بکنیم، مشکلات حل بکنیم، از او خاطر صحبت میکنیم. اگر ما شما کتی یکی دیگه این موضوع را چکنیم تا سو آنگب ما خلاص نمیشه. بطر مثال سیب در سطح جهان در دیگه ما مالک ات سازمان های جورنالیستی به سطح بین‌المللی هم است، عضو از او هستین نیستین. به طور مثال حتی ما یک مثال نقل میتونم به جورنالیست های افغانستان نا که مثلا در جرمنی، در اروپا، در اینجا اگر شما یک موتر میخرین، به طور مثال اگر کارت اتحادیه رو ببرین 20% برتان تخفیف میده. مثلا در تئاتر، سینما میرین، بسیار تخفیف ها میده. شما مثلا این چیزا رو فکر میکنین نمیکنین؟ یک کار صحیح باید بسیار به شکل منظم شود که کارا خوب پیش بره، نه که گپ شما را گوش بکنن هر طرف. صحیح نیست، از او خاطر گفتم.
بله بله، امی چیزایی را که شما گفتین فکر میکنم امی که چقدر برای از اینا مثلا چیزایی که در اروپا وجود داره بیشترش میشه که از طریق نهادهای صنفی این کار صورت بگیره، ولی ما چون یک نهاد حامی هستیم و همونطور که شما گفتین که با کدام نهاد خارجی هم در تماس هستین، بله با نهادهای بین المللی، با نهاد IMS ما به حساب یک هماهنگی داریم در کارهای ما و به اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی ما می قضایا را ثبت کردیم یا می کنیم یا کارهای ما را که انجام میدیم به مو اساس است. موضوع فدراسیون آمد، خوشبختانه گفته میتونم که در حدود 3 سال میشه که در افغانستان ما یک فدراسیون فراگیر ژورنالیست ها را داریم که متحدانه کار میکنیم، یعنی تمام امین نهادهای حامی و نهادهای صنفی که در کابل میایم به مو فرموده احساس که تنها منحصر به کابل شده، در کابل تشکیل شده و کارهای بنیادی را که کارهای بسیار بزرگ و کلان بود و فیصله ها یا تصامیم بسیار بزرگ به سطح افغانستان که گرفته میشه از آدرس امی فدراسیون گرفته میشه. مثلا موضوع مسئولیت و دادخواهی برای خبرنگارا و چندین حادثه بسیار بزرگ که در مقابل خبرنگارا شده در پیوند به مسئولیتشان، ما چندین بار نشست های را با شورای امنیت، با مسئولان نهادهای سکتوری امنیتی و دفاعی، همچنان با رئیس جمهور داشتیم و امید دادخواهی را کردیم برای خبرنگارا و ژورنالیست ها و رسانه های خود که چگونه مسئولیت از اینا تأمین شود. خوشبختانه در نتیجه همین نشست ها طرز العمل مسئولیت خبرنگارا و رسانه ها از سوی حکومت و با همکاری فدراسیون ساخته شد که حالا این که باز چقدر این عملی میشه این هم برمیگرده به حکومت، چون ما باز همین توان اجرایی یا مسئولیت اجراییش نداریم.
بله بیارسه ستاسو کمیته پخپلش پر میشتنی راپور که ویلی دی چه که همدا وضعیت چه فعلا روانده دا دوام پیدا کری، نو پا افغانستانی که باید مطبوعات تو او بیان آزادی لستونزو سره مخامخ شه، دان دشتمو څومره جدی دا او فعلا آیا تاسو کوم تغییر وینئ دی بیان په او دی بیان دی آزادی او دی مطبوعاتو دی آزادی په لار کې کوم خند وینئ؟
دا تغییر نه بایزرا په لکم سلام سید، تغییر د 2014 کال په خصوصا په جریان کې چې موږ کوم هڅه کړې دي منډه تر ډېر خبري اعلانو د مسؤلیت خوندیتوب لپاره او د غرض د بیان د ازادۍ د ساتنې او د دې د لاخې کېدو لپاره تقریبا ولسمشر څلور فرمانونه ورکړي په دې اړه. خبري اعلانو ته باید اطلاعات په وخت سره ورکړل سي، خبري اعلان باید مسؤل وي، دغه سه نور موارد کې چې رئیس جمهور لارښوونه کړې ده اړوند وزارتونو ته اړوند ادارو ته د خبر اعلانو د خوندیتوب طرز العمل د مخکې یادونه کړه سه هغه رامنځته سو، دغه سه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پاس شو، د پر رسنیو کې د کارکونه او د رسنیو د خصوصي رسنیو د جوړونه اغه لایحه مقرره پاس شو، دا ټول هغه څه چې
د ټول مثبت ګامونه دي، لیکن د اندیشنې وړ مثلا بله هغه څه چې ستاسو اندیشنې پرولې د هغه څه دي او څه تغییر راغلی دی په دې بیان دی آزادۍ په برخه کې؟
اندیښنه هم د همدغه ځای غواړم درتویم چې اندیښنه هم همدغه دی، لکه څنګه چې دوه عمره کارونه سوي دي په لوی سر کې حکومت مشران دغه تعهدونه کړي وعده کړي دي فرمانونه ورکړي دي، خو په ټیټه کچه باندې بیا خصوصا په ولایتو کې دغه ته چندان پاملرنه نه کیږي، حکومتي چارواکي هلته په ولایتونو کې د خبریالانو هغه حقونو ته ژمن نه دي، هغه حقونو ته چندان پروا نه ساتي، دغه شین بیا د اندېښنې وړ دي چې ولې په دغو کې توپیر نه راځي. سره له دې چې په لوی سر کې د حکومت مشران دې ته متحد دي، دې ته ژمن دي او په دې اړه جدي دي یو اندازه، ولې په ټیټه کچه چون دغه نه عملي کیږي، لکه د حکومت نورو برخو کې تاسو په ټولو برخو کې وینئ چې ستونزې به حد زیاتې دي. د خبریانونو په اړوند هم دغه ستونز متاسفانه شته چې موږ هم دغه اندېښمن کړی یو چې که دغه حالت کې توپیر رانسي او دغه حالت بدل نسی نو خبریالان به لکه د نورو کلونو په شیر په څیر او دغه 2018 په څیر بیا هم له ستونزو سره مخ وي.
بله بسیار زیات تشکر. البته 13 تن از خبرنگارا که میگن به قتل رسیده اینا شهیدای رای حقیقت هستند و همچنان ما همدردی خود با 101 ژورنالیست که به خشونت مواجه شدن هم اعلان میکنیم. خدا کنه که عجیبادی مسائل نشه. و از اشتراک محترم آقای عبدالقدیم ویال مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و محترم آقای ذبیح‌الله احساس معاون اجرایوی انجمن خبرنگاران شمال هم بسیار زیاد تشکری میکنیم. همچنان با آقایان همکارای خود ما ویس کاکل، قادر جلال، رامین کاکل، اینا هم یک جان تشکری میکنیم که با ما همکاری کردن تا این برنامه ها را درست بکنیم. حالا ما از حضورتان رخصت میشیم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلم تر شده، نازنین نازنین، زنگ دلم تر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین. دل بر و دل داریم